امریکاوی چې په سور سمندر کې یو جنگي جیټ نسکور شوی دی. دا خبر نو تفصیل توچه حضرت امام خامنه‌ای و فرمایل اسلامی جمهوریت نیابتی زواکونو تا هیز ارتیا ندارید. اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای دا اهل بیت الله مدهان سرا پا کتنه که تنگارو کرچه دی. ایران اسلامی جمهوریت پسینا که دا هر یو اقدام لپارا نیابتی زواکونو تا ضرورت نلری. دا یمن حزب الله حماس او جهاد اسلامی مبارزه دا ایمان او باور لمخیده. حضرت صدیقه کبرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها د زوکړه دا کلی سره هممهاله حضرت امام خامنه ای د اهل بیت الله مدهانو سره وکتل. په دغه کتنه کې وفرمایل د حضرت زهرا سلام الله علیها تر ټولو مهم کار د حقیقت بیانول او د اهل بیتو مدهی هم لاغی بیبی څخه په پیروکاری سره یعنی د بیان د جهاد په ترسره کولو کې نغښتې ده. فاطمه الزهرا سلام الله علیها هم د ورځې حقیقتونه بیانول. د هماغو ورځو مسایل د ورځې د حقیقتونو او چارو بیانول یو ډېر مهم مسؤلیت دی. اسلامي انقلاب معظم رهبر مدهانو دا په خطاب کې وفرمایل نن سبا دښمن د خلکو په باورونو کې د شک او شبهې د رامنځته کولو کوشش کوي او موږ هم باید ورسره په مقابله کې حقیقتونه بیان کړو. تاسو هم د هغو کسانو له ډلې یاست چې دغه لوی کار ترسره کولی شي. هغوی زیاته کړه امریکا په دغو دوو لارو کې په هېوادونو باندې د ولکې په لټه کې ده، یا دیکتاتوري نظام راوستل او یا هم بلوا او ګډوډي. په سوریه کې بلوا رامنځته کړه، اوس هم په خپل سوچ کې د بریا احساس کوي. یو امریکایي مزدور ویلي چې که په ایران کې بلوا رامنځته کړي موږ مرسته کوو. خو د ایران ولس هر هغه څوک چې په دې لړ کې د امریکا مزدوري وکړي تر پښو لاندې کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر یادونه وکړه چې دښمنان په دوامداره توګه وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې خپل نیابتي ځواکونه له لاسه ورکړي دي. دا هم یوه بله تېروتنه ده. اسلامي جمهوریت هیڅ نیابتي ځواک ته اړتیا نه لري. یمن جنګیږي ځکه چې ایمان لري. د هغه ایماني ځواک میدان ته ورکاږي. حماس او جهاد اسلامي جنګیږي ځکه چې د هغوی باور هغوی دې کار ته مجبوره کوي. هغوی زمون نیابتیان نه دي. حضرت امام خامنه‌ای په ټینګار سره وویل چې که د ایران اسلامي جمهوریت وغواړي چې اقدام وکړي نیابتي ځواکونو ته ضرورت نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د نړیوال وضعیت او د چین د بهرنیو اړیکو په اړه په یوه سیمپوزیم کې په افغانستان کې د ټولشموله حکومت د جوړېدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د ټولشموله حکومت د جوړېدل نه یوازې دغه هیواد بلکې د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره هم حیاتي دی. چین د افغانستان د امریکې ځواکونو له وتلو وروسته د خپل نفوذ د پیاوړي کولو په لټه کې دی. چین لومړنی هیواد و چې دا سرپرست حکومت څخه یې سفیر ترلاسه کړ او هڅه کوي چې اقتصادي اړیکو په پیاوړي کولو سره د افغانستان په بیا رغونه کې رغنده رول ولوبوي. چین په تېرو اوږدو کلونو کې د افغان حکومت سره ګڼ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان سرپرست حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په لوګر کې جهادي مدرسې د دستربندۍ په دستورو کې وویل چې حکومت یې توانېدلې د نړۍ سره مستقیمې اړیکې وساتي. عبدالکبیر همداراز زیاته کړه چې سرپرست حکومت د افغانستان خاص تجربه کوي. شي هغه وویل چې په افغانستان کې اوسنی نظام د خلکو ملاتړ لري او خلک په حکومت کې ونډه لري. عبدالکبیر ویلي چې سرپرست حکومت په تېرو درو کلونو کې د اقتصادي پرمختګ تر څنګ په سیاسي او علمي برخو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. هغه زیاته کړه سرپرست حکومت د دیني مدرسو تر څنګ د ښوونځیو او پوهنتونو د پراختیا ته ژمن دی او هڅه کوي چې زده کوونکي په دیني روحیې زده کړې وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې چې سرپرست حکومت په دې وروستیو کې په طبي مؤسسو کې د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز په درېیم کال کې ملګري ملتونه وایي په غیبات کې کاروبارګر تر اوسه نوی توانمندي چې د کښت مناسب بدیل پیدا کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مسؤولین وایي چې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله لسګونو زره کاروبارګرو خپل عاید له لاسه ورکړی، خو دوی ته د اوبو کافي سرچینې او مناسب بدیل فصلونه نه وي ورکړل شوي. په یونان کې اته افغان کډوال د بیړۍ د چپه کېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د یونان ساحلي ګارډ ویلي چې په ختیځ کې د روډس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور بیا ژوبل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. د اسوسیټډ پریس د راپور له مخې د ګارډ ویلي چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شویو قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړي. امریکا وایي چې په سور سمندر کې یو جنگي جیټ نسکور شوی دی. په لویدیځ آسیا کې د امریکې مرکزي قمانداني چې په سینټ کا مشهوره ده اعلان وکړ چې د هری فریمن د تیارې وونکي کښتۍ جنگي اتلس ډوله جیټ د امریکایي جنگي کښتۍ لخوا په غلطۍ سره په نښه شوی دی او یمن سره نږدې په سور سمندر کې غورځېدلی دی. د سینټ کا په بیانیه کې راغلي چې دغه جنگي جیټ د جنگي کښتۍ توغندو سره په نښه شوی دی. دې سره هممهاله د یمن د انصار الله غورځنګ جګپوري غړي عبدالرحمن حوی خبرداری ورکړی چې یمن په خلاف هر ډول جنګي اقدام به په ټوله سیمه کې د امریکا د هغه د ګټو تیلو او لاسپوڅو په وخت د دوزخ دروازې پرانیستي. سنټکام ادعا کړې ده چې په سنا کې د یمن د پوځي قمانداني او د توغندیو په زیرو باندې برید کړی دی. دا برید امریکا له هغه وروسته وکړ چې یمن بیا تېره ورځ د سیونستشن په زړه کې په یو پوځي ګودانې باندې د هایپرسونیک په توغندي سره حمله وکړه. هاخوا بیا د والله خبرې پاڼې هم د یمن د توغندي په وړاندې اسرائیل رژیم د دفاعي سیسټمونو د ماتې خوړلو له کبله د سیونستانو د وحشت او ویرې په هکله راپورټ ورکړی شوی دی. یمن د توغندي په داسې حال کې په ودانې باندې ولګي چې هغوی حتی خوندي ځای ته هم د رسېدو وخت پیدا نه کړی دی. یمن پوځ په ځانونو ټینګار کړی چې د هېواد پوځي عملیات تر هغه پورې چې د سیونستشن دښمن یرغلونه دوام ولري او په غزې باندې بریدونه بند کړي نه وي دوام پیدا کوي. د اسرائیل ملتونو هېوادونو ته د سنا حکومت خبرداری ورکړی دی. په سنا کې د یمن خارجه وزیر جمال عامر د سیونستي رژیم پلوي هېوادونو ته خبرداری ورکړی او ویل چې هر هېواد چې په یمن باندې په یرغل کې د سیونستي رژیم مرسته وکړي د سختو نتیجو او پایلو مخامخ شي. او نورز یمنی رسندیو په الودیده بلاد کې د جبلو جدع په سیمې د امریکا او انګلستان د پراخو بریدونو خبر ورکړه. تیره شپه هم انګلیس او امریکا د یمن په پلازمینې سنا کې یو شمېر سیمې بمبار کړې وې. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له نسکورېدو او د تحریر شام ډلې له رامنځته کېدو څوارلس ورځې تېرې شوې دي. اوس له دوو اونیو نسبتا ارامه فضا ورسته د جولانی پر ضد اعتراضونو لومړۍ نښې را څرګندې شوې دي. سوری سرچینو خبر ورکړی چې د ابو محمد جولانی اړوند عناصر په تېرو ورځو کې په حلب کې لسګونو کسان تښتولي او بندیان کړي دي. پرون سهار هم په حلب ښار کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي او د برمته شویو کسانو د خلاصون غوښتنه یې کوله. په سوریه کې د یو سیکولر حکومت د جمهوریت پر ضد شعارونه ورکول او په سوریه کې د یو اسلامي دولت د جوړولو غوښتنه وکړه. خو له دې لاریون وروسته د تاریخ شام ځواکونو یو شمېر هغه ښځې وتښتولې چې د جولانی له زندانونو د خپلو میرونو او د کورنۍ د غړیو د خلاصون غوښتنه کوله. د دې پېښې وروسته د تښتول شویو مېرمنو کورنۍ په لاسونو کې له وسلو سره سکونو ته راووتل او د بندیانو زر تر زره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. او رسته خبر ده چې امریکا او انګلستان په یوه نوي یرغل کې د یمن په الحدود بلاد کې یوه سیمه او په سنا کې ځینې هدفونه په نښه کړي. تر اوسه د بمبار د هدفو د احتمالي زونو او تلفاتو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د دې مهال خبر. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت قانون سیاسی تبصره د یمن په بخمنو باندې سنستری رژیم د بریدونو هدف دا زموږ سیاسي تبصره عنوان دی. سنستری رژیم د قائمت د محور د لوبغاړو په خلاف د خپلو بریدونو په نوې څپه کې د یمن د بخمنو عامه تاسیساتو باندې په پراخو هوایي بریدونو لاس پورې کړی دی. په وروستیو ورځو کې سنستری رژیم جنگي جیټانو د یمن یو شمېر سیمو باندې درانه بمباري کړي چې سملاسي انصار الله غورځنګ په خپلو ځوابي بریدونو کې هایپر سونیک توغندیو سره د رژیم په زړه تل ابیب کې مهم هدفونه په نښه کړل. په یمن باندې سمستر رژیم د بریدونو موخې په دوو برخو ویشل شو. لومړی لوی هدفونه دادي او بیا لن هدفونه هم شته دي. په یمن باندې سمستر رژیم بریدونو لوی هدف د مقاومت له جبهې سره تړلی. سمستر رژیم د مقاومت د محور له لوبغاړو سره د جنگ په دوام کې هڅه کړې ده. په یمن باندې په پراخو بریدونو سره په خپل سوچ کې د مقاومت محور کمزورې کړې. په حقیقت کې په یمن باندې د سمستر رژیم بریدونه همغه د غزې حماس او لبنان همداشان د سوریې په خلاف د بریدونو په دوام کې ترسره کیږي. په یمن باندې د سنستر رژیم د بریدونو په لنډمهاله هدفونو کې څو بریدونه شامل دي. لومړی هدف په وروستیو میاشتو کې سنستر رژیم په خلاف د یمن بریدونو ته غبرګون ښودل و. د غزې د ترانګې په خلاف د اسرائیلو رژیم د نسل وژنې له دوام وروسته یمن د دې رژیم پورې د اړونده کشتیو په ویشتلو سره د غزې په جنګ کې ښکیل شو. د یمن دغه اقدام د سنستر رژیم د جنایتونو په وړاندې د غزې له خلکو د دفاع په لړ کې وازنه عملی اقدامو. یمن په خلاف د امریکا او د هغوی د بریدونو د اسرائیلو رژیم په خلاف د یمن د بریدونو په بندولو کې ناکامه شو. اوس سمستر رژیم چې د غزې او لبنان سره په جنګ ښکیل نه دی کوشش کوي د یمن په خلاف عملیات وکړي. د یمن په خلاف له بریدونو د اسرائیلو رژیم دوهمه موخه دا ده چې د سوریې ورته دسیسه په یمن کې عملي کړي. سمستر رژیم په سنا کې د برېښنا په دوو مرکزونو بمباري وکړي او زرګونو کورنۍ له برېښنا محرومې کړې. همداشان سمستر رژیم په الحدودې ته بندرونو او راسل ایساتلي تاسیساتو حمله وکړه چې په کشتۍ یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ جوړه واخته. سنستر رژیم د یمن په عامو تاسیساتو باندې په برید سره کوشش کوي. په سنا کې د یمن د بدلون او بیا رغونې حکومت مشروعیت کمزور کړي او خلک ورڅخه ناراضي کړي، خو په دې هدف کې به بریالی نشي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت د خبرونه د مآمده.
النصر صبر ساعة. د تهران د پښتو خبرونې غوښو مينوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار د اسرائیل په پا په لس مشهور دروغ د لړۍ د څلورم مطلب لومړي پاتې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو باید ووایو چې د دغه لړۍ څلورم مطلب به په دوو برخو کې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. په دې هیله چې ستاسو د استفادې وړ
ځان فلسطینیانو په 1943 کال کې په خپل خوښې خپل وطن پرېښود. دوستانو، د دغې لړۍ په مطلبونو کې په هغو خبرو څېړنه کوو چې ډېر فکر کوي. رښتیا دی، البته چې داسې په مخکېني مطلب کې مو د دغې کلمې په باب چې سهونیزم هماغه یهودیت دی ورسره وغږېدو او د دغې ادعا ناسموالی، البته د دغې ناسمې ادعا د مطرح کېدا دلیلونه مو وسپارل. همداراز لا مقدس کتابه د سهونیزم د اوزاري استفادې په باب هم خبرې وکړې. اول مو ویل چې د اسرائیلو په باب لس مشهور غلطو خبرو په نامه سره کتاب لیکوال ایران پاپا په اعتقاد یهودیانو مقدس کتاب هغه ادبي متن دی چې په مختلفو پړاوونو کې د ډېرو کسانو په وسیله لیکل شوی دی. نه، دا خدای د جنگ لپاره کوم دستور عمل او یو لارښود. البته دغه کتاب د سیونیزم اوزاري استفاده تر دې حده پرمختللی چې ځینې سیونیستي مشران د دې غوښتنه کوي چې فلسطیني کورنۍ باید له خپلو بچیانو سره یوځای ووژل شي. یو داسې جنایت چې نن سبا یې په غزې کې روښانه مثالونه نو خو دوی دوستانو دلته ستاسو خدمت ته د اسرائیلو په باب یوه بله افسانه وړاندې کوو. داسې افسانه چې وایي سیونیزم استعمارګري نه ده. دغه افسانه غواړي ووایي چې فلسطینیان په 1948 کال کې په خپلې خوښې له خپل وطنه تللي. خو آیا واقعا همداسې ده؟ آیا اسرائیل تیریګر او استعمار پال نه دي او فلسطینیان په خپله خوښه د خپل لاپلار نیکه لا ټاټوبي تللي دي؟ زمونږ د اسرائیلو په بعدو پیمانې په دغه سبزونه مطلب دی نورې هم په دې اړه تاثره.
د اسرائیل په باب مشهور لس غلط باورونه نومې کتاب. قدرمنو اوریدونکو، د اسرائیل په باب مشهور لس غلط باورونه نومې کتاب لیکوال اینان پاپا، چې البته د دغه کتاب اصلي نامه تین میتس ابوت اسرائیل ده، وایي د اسرائیل په نامه یو هیواد د یوې غیر واقعي افسانه په اساس جوړ شوی چې په ډیرو ماهرانه او ظریف انداز سره جوړ شوی دی، او د خپل ټاټوبی په باب د فلسطینیانو معنوي او اخلاقي حق د شکونو په شکول کې راوستی. د لویدي سیاسي شخصیتونو او اصلي رسندوی په هیر هم دغه غیر واقعي افسانې د نه انکارونکو او مشخصو حقایقو په توګه منلې دي. په دوی کې یوه افسانه دا ده چې د فلسطین خلک په خپله خوښه له خپل ټاټوبی تللي دي او فلسطین هیڅکله هم یو استعمار فعال هیواد نه دی. یوه داسې کلمه چې که څه هم نن سبا یې د نړۍ ډیری خلک ورته د شک په سترګه ګوري، خو د اسرائیلو له بڼه موندنې وروسته تر څو لسیزو پورې د دغه هیواد او د هغوی ملاتړو رسندویو ورباندې ټینګار کوه. ایلان پاپا د اسرائیلي د دغه دروغجنې جملې تر کوشش او تر پوښتنې لاندې د راوستلو لپاره بېرته همهغه لومړنۍ افسانې ده چې فلسطین یو خالی ټاټوبی و، او د دغې لړۍ په پیل کې موږ ور باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي. یوه کنده کندی ښاغلي پاپا اشاره کوي، کله چې د سهونستانو لومړی آباد کار یا آبادېدونکي فلسطین ته ورسېدل، نو فلسطین له اوسېدونکو پرته ټاټوبی نه و. د حقیقت فلسطین ته د سهونستانو له راتګ مخکې د سهونیزم مشرانو ته روښانه و.
ازن هغه پلاوی چې فلسطین ته لیږدول شوی په یوه راپورټ کې چې په ملګرو ملتو کې خپلو همکارانو ته لیږلی لیکلي چې ناوې ډیره ښکلې ښځه ده، خو له یوه بل سړي سره یې واده کړی دی. سره له دې کله نوي آبادېدونکي فلسطینیان فلسطین ته ورسېدل، نو د ځایي خلکو په لیدو سره حیرانه شول. د هغوی له نظره ځایي فلسطینیان بې وطنه او یرغلګر وو، او د هغوی وطن یې غصب کړی و. سیهونیزم رهبرانو یهودیانو ته ویلي وو چې په فلسطین کې اوسېدونکي ځایي خلک د هغه ټاټوبي خاوندان نه حسابېږي. په همدې لړ کې د فلسطین د ټاټوبي په باب هیڅ ډول حقوق او حق نه لري. نه یوازې ځایي خلک نه دي، بلکې یو مشکل دی چې باید حل شي. وطن نیونکي استعمار چې نمونه اسرائیل دی، له درو اړخونو له مرسوم استعمار سره توپیر درلود. لومړی اړخ یې دا چې نیول شوي ټاټوبي یوازې د نیول کېدا په پیل کې او په موقته توګه د خپل ژوند د دوام لپاره پر استعمار کوونکي امپراتورۍ باندې تکیه کوي. نورو ډېرو موردونو کې نن جمله په فلسطین او جنوبي افریقا کې د ټاټوبي استعمارونکو له یوې مودې وروسته اصلا نور هغه هیواد سره چې په پیل کې امپریالیستي قدرت ملاتړ کوي هیڅ اړه نه لري. په دې مثالونو کې ډېر وخت وروسته پادریانو له هغې امپراتورۍ جلا کېدل اعلان کړل، او ځان یې د نوي ملت په توګه تعریف کړ. کله کله به د ازادۍ د جنګونو له لارې د هغې امپراتورۍ پر وړاندې چې دوی ملا ملاتړ کوو د بل ملت ځکه عشق دی او هلته نشته. مثال په توګه هغه شی چې د برطانیې په ضد د امریکایي انقلاب په وخت کې رامنځته شوی دی، او هم توپیر دا دی چې د وطن استعمارونکي د دې غوښتنې څخه راوتلي چې ټاټوبې روسیې او په هغه خاوره کې په یوه بهرني هېواد کې خپل وطن جوړ کړي، په داسې حال کې چې دودیز استعمار په خپلې نوې جغرافیې کې د طبیعي زیرمو لالچ نه درلوده، نو په خپله د مځکې او په هغه کې د اوسیدونکو ملکیت. دریم توپیر الوندیږي له هغه ډول چلند سره چې دوی په دغه مقصد کې له خپل پلوي نوي استوګن عقیده پریښي. دا استعماري پروژو په اپوزدا چې د یوې امپراتورۍ یا د مادري ټاټوبي په خدمت کې ترسره شوي وي، د وطن نیوکي زبیخا پال یوه هغه سربداله ډله وه چې نه یوازې په یوه کور پسې بلکې په یوه وطن پسې ګرځېدل. مشکل دلته و چې د وطن د نورو خلکو د اوسېدو یو
د دغو شکلونو او تېروتنو په ځواب کې وطن نیونکو او زبیخاګرو استدلال کاوه چې دغه تازه ټاټوبی اصلا د دوی حق دی، اوس یا د الهي حق په واسطې سره یا د مانوي حق په واسطې سره له صهیونیزم پرته هیڅ یو مدعي نه و چې زرګونه کاله وړاندې یې په دې ټاټوبي کې ژوند کاوه. په ډېر مواردو کې د دې خنډونو د لرې کولو منل شوې روده د اصلي اوسېدونکو قتل عام و. د وطن نیونکي استعمار یو عالم استدلال کوي چې د سرپرست استعمار پروژې د هغه څه له امله هڅول شوي چې هغه ورته د بل ویستلو منطق وایي. دا یعنی وطن زبېښونکي د ځای اوسېدونکو له منځه وړلو لپاره لاس په کار کېږي، او دوی د ځایي اوسېدونکو د له منځه وړلو لپاره اخلاقي توجیهات عملي او زارونه جوړ کړي دي. د دغه څېړاند څېړنې ښیي کله هم دغه منطق د واقعي قتل عام پابند و، کله هم توکم پاکونې ته پابند دی، چې حتی یوه مرحله له قتل عام هم لا سخته حسابېږي. د یوه داسې ظالمانه حکومت رژیم کې ټینګېده چې د ځایي اوسېدونکو هر ډول حقوقو څخه انکار وکړي. ایلن پاپی یو بل منطق اضافه کوي چې د له منځه وړلو منطق څخه راپورته شي او د انسان نه بللو منطق په نوم یادېږي. په خپله په اروپا کې د ظلم او ستم قرباني و دغه ایلن پاپی، مخکې له دې چې د خپلو انساني نسلونو لړۍ په سر همهغه کارونه یا لا بد کارونه وکړي، لومړی یې اړتیا درلوده چې ټول اصلي ځایي ملت یا ټوله ټولنه د غیر انساني په توګه وبرېښي، څو د هغوی په حق کې هر ظلم چې وکړي نور څه فرق او
ځانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېده. تر بل پروګرام ته مهربان مرسته. لمن سرا علیکی دا تهران رادیو دا خبرونو او خبرونو او ریدو او وستلو لپارا لاندی لنکونا تعقیب کری او لنکونا جوان کری. د تهران رادیو د پاره tars.ir/ps د تهران رادیو یوټیوب چینل www.youtube.com/@iranradio.ps د تهران رادیو فیسبوک ادریس تر سره ولیکئ www.facebook.com/irib پښتو. یادونه چې آی آر آی بی په غوټو ټکنیک د تهران رادیو ټوټر تر سره ولیکي ټوټر ډاټ کام سلیش تهران رادیو یو د تهران رادیو انسټاګرام ادرس هم سره ولیکي www.instagram.com/tehranpashto-radio تهران نبی د خبرونو ټیلیګرام جوائن کری t.me/ تهران ریډیو ایران ریډیو .ir/
سلامونه او نیکی هیلی و من عزیزان و سمزا فاطمی لخفل مختلف همکار
صادق حسین
سر استاسو په خدمت کی حاضر شیو چی در ریحانی نومی در خبرونی و تازه برخه تاسو تا اوگرانده کرو خدا برخه که به تاسو تا در شج پا اوگرانده در طورن در مسئولیتون او در انسان او در طورن پا اصلاحی در شج و در رول پا اکلا در سر وجه کشو پیره در شتر پای را سر در مرکر کنه خوصت
قدر من اردونکو در ریحانه پا خبرونه که ما پا خدمت کیو لکه سرنگه چه تاسو تفته دا اسلامی نظام پیلهی تعلیماتو بانده پا تنگار سرا خزی لغربی پرهنگ او باورون چخان لازمنتیا چخان منکوی او حاغوی خپلوکی او پخلاکی ارزختونو بانده جمنتیا تا وربولی اسلامی طولانی تل لدیو افتونو یعنی لم مادرن پرسته او تحجر پلن سرا مخمخ پاتش میدیو جنا مسلمان دومره په خپل مخفلو هیوادونو نویو ټولنیزو فرهنګي حالاتو سره بې حده ګروهونه مني چې له خپلو ارزښتونو څخه غفلت کوي په مقابل کې لوري بیا ځینې مسلمانو د ارزښتونو د ساتلو په هدف سره دومره بې حده سختي او تعصب کروي چې له امله یې له هر ډول نوښت او پرمختګ سره مخالفت کوي
د ښځو حقوق هم په ډېرو ټولنو کې له همدغو دوو فتنو یعنې مارجن پرستۍ او تهجر پالنې څخه اغېزمن شوي دي په همدې خاطر اسلامي انقلاب د سوچه اسلامي ژوند د رغدو د رواجولو لپاره مسلمانان له مډرن پرستۍ او تهجر څخه منع کوي او ښځو ته یې د ټولنې او د مسلمانانو په روزنې او اصلاح کې مهم رول لوبوي د دغو دوو افتونو په هکله خبرداری ورکوي اسلامي انقلاب په اوسني زمانه کې د دین د بیا راژوندي کېدو لامل شوی او له دواړو افتونو یعنې مډرن پرستۍ او تهجر پالنې سره مقابلې ته ور دانګلې دي اسلامي تعلیم له یوې خوا ښه خزی لغربی فرهنگ څخه ل اغیزمنتیا او مدرن پرستی څخه منکبی او لبل خوانه بیا ل تهجر پالن یعنی پس پات وال سره مقابله کوي او د پخوانی رواجونو په اپوټه خزی پر تورنیس ډګر کې زور لوبونه تر راغلی. اسلامی انقلاب همدارنګه د خپل هیواد د برخلیک په وړاندې د ښځو د ټولنې د مسؤلیت له احساس او فعال حضور څخه قدرونه کوي او په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د هغوی له ګډونه په جدیت سره ملاتړ کوي.
وګور دونکو اسلام د خځو لپاره زیات ارزښت ته قائل دی او د هغې په انساني کرامت باندې ټینګار کوي. اسلام د خځو لپاره وتلی رول په نظر کې نیولی دی او په دنیا او آخرت کې د ټولنې او د انسانانو نیکمرغي د ټولنې له خځو سره اړونده بولي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د خځو د لوی خلقت په هکله فرمایي: د خزی عظمت په دې کې دی چې هغه حیا او خزینه ایفام چې متعال خدای په وجود کې ورته په امانت کې ښودلی دی وساتي، دا له مؤمنانه عزت سره وغږي او د تکلیف او مسؤلیت له احساس سره یې وزمیي، خپل لطافت په صحیح ځای کې وزمیي، د ایمان تیزي او پرېکندوالی هم په خپل ځای کې وکاروي. دغه د تندې او لطافت نازک ترکیب یوازې ښځو پورې اړونده دی. دغه د لطافت او پرېکندوالي اغېزنه ښځو له ځانګړې ده. دا له هغه امتیاز دی چې متعال خدای
د یوې ټولنې پرمختګ د هغه د ښځو او د نارینه له پرمختګ سره تړلی دی، ځکه چې ښځه او نارینه هر یو د ټولنې د جوړښت نیمایي برخه جوړوي. مسلمانه ښځه د اخلاقي ارزښتونو په پیژندلو سره چې په اسلامي نظام کې د ښځو د پرمختګ لپاره بیان شوي خپل هویت راژوندي کوي. په اسلام کې د ښځو هویت په دې معنی ده چې ښځه د طبیعي او الهي فطرت پر اساس خپل ښځینه خصوصیتونه وساتي، هم هغه فطرت چې د نازکو احساساتو او ښځینه عواطفو پر اساس د مسلمانې ښځې په عین حال کې په یو وخت کې هم باید د عبادت، متعال خدای سره د تقرب او الهي معرفت په څیر په معنوي ډګرونو کې پرمختګ وکړي، او هم باید په خپلو ښځو سره علمي او ټولنیزو ډګرونو کې هم وده وکړي او ټولنې ته وتلي ښځینه شخصیت هم دا معرفي کړي.
خوګور دین کو پټولنیزو ډګرونو کې د ښځو تحصیل او د دینی معرفو د زده کړې ضرورت له هغه چارو څخه دی چې په زیاته اندازه ورباندې ټینګار شوی دی. د علم زده کړې او د پوهې ترلاسه کول په دینی زده کړو کې ناغښتې دي او د دغه زده کړې ضرورت د اسلام له پیله موجود و. د تاریخي شواهدو پر بنیاد کله چې د اسلام مبارک پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام پر رسالت باندې مبعوث و، په ځینو دینی تعلیماتو کې د هغوی مخاطبان ښځې وې. پر دې اساس ښځې به د قرآن کریم او د دینی معرفو د زده کړې او د تعلیماتو د پیژندنې لپاره کوشش وکړي، ځکه تاریخ ښودنه کوي ښځې د انسان په روزنې او د یوې فعالې ټولنې په جوړونې کې له نارینهو څخه زیاتې مخکښې پاتې شوې دي. عزتمنو
اورېدونکو، اسلامي باور په دې اساس باندې ولاړ دی چې ښځې باید له ټولنې ګوښه نه شي، بلکې د کورنیو د ژوندانه له چارو هم نما سیوا باید ټولنیز فعالیتونو کې هم رول ولوبوي. ښځو د انسان د روزنې له الهي موهبت څخه برخمنې دي او کولی شي د خپلو اولادونو او په ټولنې کې چې ژوند کوي بریالۍ بېلګې وړاندې کړي. د پام وړ مسله دا ده چې غربي او لویدیځې ټولنې هم د ښځو په انسان روزنې او ټولنې جوړونې ظرفیتونو باندې اعتراف کوي او په دې خاطر چې د اسلام دښمنان د ټولنې حساسه برخه یعنی ښځې هدف ګرځوي او په اسلامي ټولنې کې د ښځو د وضعیت په خودلو سره حتی که وی هغوی بیلاری کنید او پا هغوی که زن باوری لنوزید کلی چه شدی پا خبولو ازختونو او وقتیاو بی باوریشی غربی پرستی تا مخاقیدی او لهغوی نه تقلید تا گرهن پیدا او ده غربیانو لخوچو او بی بنیاد موخو او خلو چقه پیدا
دغه کډر منور د نکو په ځان د باور د روحي پیوړی کول او فکری خپلواکي هغه مهمه ځانګړنې دي چې د ښځو د انساني کرامت زمينه برابرول شي. په ځل کې د حقارت احساس انسان کوچوالی او ځان بیرته تا ورکاږي. کله چې انسان ته د ځان د کمی او د کوچوالی احساس پیدا شي د هغه انساني لوړ کرامت او شخصیت دښمنانو د برید له خطر سره مخامخ کیږي او دا لوړ ارزښتونو باندې د ګزار لپاره د اسلام د دښمنانو یو تر ټولو خطرناکه دسیسه ده. نشه پرته چې په باندې ځان باور ته د رسېدا لپاره باید ایمان زیات شي او د قدرت نه ختمیدونکې سرچینې یعنی متعال خدای ته باید انسان نږدې شي او دا کار په تقوا د نفس په پاکۍ سره ترلاسه کیدلی شي. په دې خاطر د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ځان جوړونه او د نفس تهذیب د انسان او د ټولنې د دنیا او د آخرت نیکمرغۍ لپاره مهمه بولي او حتی په پردیو د هیواد پیاوړتیا د پرېکون او د پوره ملک په نجات کې کارنده ګڼي.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دغه پټ راز په بیانولو چې په ځان باندې باور د ایمان او د نفس تهذیب په رڼا کې محقق کیږي فرمایي: ایمان د دې سبب کیږي چې انسان له خدای نه ما سوا له هیڅ یو څیز څخه ویر نه لري. په نتیجه کې په ځان باندې باور ته رسیږي او د پیاوړي ګامونو په اوچتولو سره حرکت کوي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خبرو کې مهمه مسله دا ده چې هغوی د ځان اصلاح د هیواد د ژغورنې لامل بولي او په دې اساس د ځوانانو په فکري اصلاح او له غربیانو او لویدیځوالو له کلتور او مفکورې نه د محصلینو د جلاوالي پر ضرورت ټینګار کوي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له نظره د نفس د پاکولو یا تزکیې د اثارو لمنه یوازې د انسان په اخلاقي او فردی او وګړنیز ډګر کې نه محدودیږي. ځان بایلل د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له نظره د زیاتو کړاوونو او بدبختیو سرچینه ده او دغه فکری او داخلي پیاوړتیا په مستکبرینو او زبرځواکونو باندې د مستضعفو ولسونو د پیاوړتیا لامل دی او دا تر ټولو لوی ناورین دی چې د نړۍ د ولسونو ګریبان نیولی.
د وقدر منور دین کو په حقیقت کې فکری او فرهنګي پیلتیا د خپلواکۍ د خاندونو بلل کېږي او ځان ته او سوچا اسلامي کلتور ته د رستنېدا اساسي چاره همدغه په ځان جوړولو او د نفس تزکیې ته پاملرنه ده. نړیوال استقبال د اسلامي ټولنو د کلتوري جوړونې د له منځه وړلو په لټه کې دی. د راتلونکو ټولنو د نسلونو په روزنه کې د ښځو مهم رول ته په کتو سره نړیوال مستبدان تل د میرمنو د ازادۍ په شعار سره فکري او فرهنګي یرغل ته مخه کړې ده. چې ښځې له غربیانو سره فکري پیلتیا باندې مبتلا شي، په دې مینځمان کې مسلمانې بصیرت لرونکي ښځې باید خبردار اوسي او خپل ایمان او په ځان باندې باور پیاوړی کړي او د لویدیځو هیوادونو د تشو بې بنیاده قانونو باندې باور ونه کړي.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای په امان.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، خیر چاري عزیزانو. اوسام زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیکتوبې بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم په شپږم پروګرام د پاک خدای جل علا شانهو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي: په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ دا قرآن کریم دا آیت چه تلاوت می وکر لإبراهیم سوره چه دی او دا یو دیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم واخ دی. کچیر شکر وکری نو نعمت در پسی دی او الهی برکتونه با پکر لپسی دول در ورسی جی. او کچیر کفران وکر نو دختای پاک جل علا شانو عذاب در پسی دی او هغا پا پریکند دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شی، نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شي دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل. او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مدینه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ورکړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلود. دوهمه دا چې د خدای پاک جل جلاله شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریم دا چې د پاک خدای مننه کول. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلورمه دا چې دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جلاله شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وعده، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده.
شكرا لك الأستاذ مصدق قول الكاتب والمحلل السياسي من طنطا.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر نمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
شكرا للاستاذ مصدق فور، ونستمع الى مساهمه من الاخ ابو محمد مهدي. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. عبد الله من السنغال أيضا كتب: ليس ليس أمام المقاومة خيار آخر غير مزيد من الصبر والصمود والاعتماد على الله وسلاحها والشعب. بهذا أحنتنا الكلام سمعتم إلى ختام لقائنا هذا عن الفيلم وعنوان النصر صدر ساعة اللقاءنا على التطورات في سوريا والمكان مشكلنا على هذا الناس وهذه المشاركة هذا أحدثنا الكرام من أصبحت إلى ختام لقائنا تقبل تحياتنا
يا ربي.